سلام د خبرونو سره ټکی. عبدالستار سعادت د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو د اوریدو د کمیسیون د رئیس په توګه وټاکل شو او د کندوز د پولیسو له اکاډمۍ څخه نن 255 تنو د فراغت سندونه ترلاسه کړل. اوس هم پوره خبرونه. عبدالستار سعادت د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو د اوریدو د کمیسیون رئیس وټاکل شو. د یاد کمیسیون غړو د پنجشنبې په ورځ د جمهور رئیس حامد کرزي په حضور کې د لوړې تر مراسمو وروسته په خپله لومړنۍ غونډه کې اداري هیئت وټاکه. جمهور رئیس کرزي د دوشنبه په ورځ د دې کمیسیون 15 تنه غړي وټاکل. ریدا عظیمی د دې کمیسیون د مرستیالې او نادر محسنی د منشي په توګه ټاکل شوې دي. د انتخاباتي شکایتونو د اوریدو کمیسیون مشرتابه ژمنه وکړه چې دوی به د انتخاباتو د شفافیت، عمومیت او عدالت په برخه کې داسې پریکړه او قضاوت وکړي چې د ټولو خلکو لپاره د منلو وړ وي. د کندوز د پولیسو له اکاډمۍ څخه نن 255 تنو د فراغت سندونه ترلاسه کړل. د کندوز د امنیت امیر عبدالله تلوار وویل په دې فارغ شویو پولیسو کې 204 تنه سرتیری او 250 تنه ساتنمنان شامل دي چې تمه ده په شمالي ولایتونو کې ځای پر ځای شي. له دې مخکې د کندوز د پولیسو له اکاډمۍ څخه 8 دوره پولیس فارغ شوي چې د هالندیانو او جرمنیانو لخوا یې روزنه لیدلې، خو دا لومړی ځل دی چې افغان ځواکونو ته د دې اکاډمۍ له تسلیمېدو وروسته دا شمېر پولیس د فراغت سندونه ترلاسه کوي. او د هلمند چارواکي وایي چې د شپږو میاشتو پوځي عملیاتو په نتیجه کې اوس د دې ولایت سنګین ولسوالۍ له وسلوالو طالبانو پاکه شوې ده. د هلمند د والي ویاند عمر زواک نن ازادي راډیو ته وویل چې افغان ځواکونه اوس په سیمه کې د خپلو پوستو او مرکزونو په جوړولو لګیا دي. هغه وویل د بهرنیو او افغان طالبانو چې غوښتلې د سنګین ځینې سیمې ونیسي مخه نیول شوې ده. بلخوا د سنګین د ټولنیزې شورا رئیس حاجي محمد داود ازادي راډیو ته وویل چې لا هم د سنګین ځینې سیمې د طالبانو په لاس کې دي. طالبانو ویلي چې په سنگین کې جنگ روان دی او وسلوالي مقاومت کوي. دا مهم کورنی خبرونه. بهرنی خبرونه به احمد شی بر وړاندې
د ناتو عمومي منشي نن وویل چې د ایران دغې ژمنې دی ډېر تشویق کړی چې وایي د اټومي وسلو د ترلاسه کولو هڅه نه کوي. راسموسن په بروکسل کې هغې غونډې ته چې د کارنګي په نامه د اروپایي څیړونکو له لورې جوړه شوې وه څرګنده کړه چې دا په خپله د ایران په ګټه ده چې له نړیوالې ټولنې سره همکاره شي. څه چې موږ د ایران له نوي ولسمشر وینو دغه تمایل ته یوه اشاره شته چې له نړیوالې ټولنې سره په مثبت ډول نږدې شي. زه د دې یوازې هرکلی کولی شم. د ایران ولسمشر حسن روحاني پرون د امریکا تلویزیون ان بی سي ته وویل چې ایران به کله هم د اټومي وسلو د ترلاسه کولو هڅه ونه کړي. د دې سوال ځواب ډېر واضح دی. موږ وخت لرو او بیا وایو چې په هیڅ شرایطو کې موږ د ډله ییزې غوښتنې د وسلو د ترلاسه کولو هڅه نه کوو چې په دې کې اټومي وسلې هم شامل دي. روحاني دا خبر هم وکړه چې د امریکا د ولسمشر باراک اوباما له اړخه یو مثبت او ګټور لیک ترلاسه کړی دی چې د ایران په انتخاباتو کې د ده د بریالیتوب مبارکي ورکړې ده. د ناتو ممون چندرس فوګ راسموسن وای پر سوریه باید د پوځي برید انتخاب پر خپل ځای وي. راسموسن نن په بروکسل کې د امریکا او روسیې د دې موافقې هرکلی وکړ چې له مخې د سوریه کیمیاوي وسلې له منځه وړل کیږي. زما په فکر ډېر له هیلو ډک مهال ویش مو د امریکایانو او روسانو په موافقې کې چې په جنوا کې یې وکړ لیدلې ده، او فکر کوم چې موږ ته پکار دي چې همدا مهال ویش چې موافقه پرې شوې ده راټینګ کړو. راسموسن زیاته کړه چې د پوځي برید انتخاب مهم دی څو په ډیپلوماتیک او سیاسي بهیر کې حرکت ادامه وکړي. د ناتو سر منشي هم درس وویل پرته له شکه چې د سوریې رژیم د مشق ته څیرمه د اګست د 1 نیټې د کیمیاوي برید تر شاو په دې حمله کې له 10 سره سم تر 14 ډېر کسان ووشل شول. په عین وخت کې د سوریې ولسمشر بشار الاسد وویل د ده حکومت به د کیمیاوي وسلو د لمنځه وړلو پریکړه تطبیق کړي او د دې وسلو پر لمنځه وړلو به $1 میلیارد مصرف شي چې شاوخوا یو کال وخت به پرې ولګول شي. عراقي پولیس وایي نن یې د بغداد په ختیځ کې د لسو ناپېژاندو ځوانانو مړي موندلي دي چې سترګې او لاسونه یې تړل شوي دي. پولیسو وویل داسې ښکاري چې دغه کسان پر سرونو پر مرمۍ ویشتل شوي دي. تر اوسه دا څرګنده نه ده چې دا کسان چا وشلي دي. چارواکي وایي چې دغه جسدونه یې د دوا جوړولو د یوې مترکې فابریکې څنګ ته د صدر په شیامیشته سیمه کې موندلي دي. دغه کسان د 1215 تر منځ عمرونه لري چې د دوو ورځو په ترڅ کې وژل شوي دي. دا په تیرو څو کلونو کې لومړی ځل دی چې دومره شمېر جسدونه یو ځای موندل کېږي. په بغداد کې د 2006 او 2008 کلونو په موده کې د سنیانو او شیعو ترمنځ د فرقي شخړو پر مهال ګڼ کسان ووژل شول. د مصر دولتي تلویزیون خبر ورکړ چې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو ډلو ترمنځ د قاهرې په لمنو کې نن سهار د نښتو پر مهال یو پولیس ووژل شو. رپورټ څرګندوي چې عسکر د کرداسه سیمې ته د هغو مشکوکو کسانو د نیولو لپاره تللي وو چې د جولای په میاشت کې له واکه د ولسمشر مرسي له لرې کېدو وروسته د پولیسو د ماموریتونو پر لوټلو او د 11 امنیتي ځواکونو پر وژلو تورن شوي دي. د تلویزیون د خبر له مخې پولیسو د سیمې کنټرول په لاس کې اخیستی او هلته یې پر ګرځېدو را ګرځېدو بندیز لګولی دی. بل لور ته دولتي اژانس مینا خبر ورکړی دی چې نن د قاهرې په میټرو کې د بمونو خونسا کوونکو دوه بمونه شنډ کړل چې د یوې مودې په مخه ورسره د میټرو لاره بنده شوه. دغه بمونه د قاهرې په شمال لویدیځ کې د حلیمیت زیتون په تمځای کې وموندل شول. بل لور ته د مصر حکومت اعلان وکړ چې په قاهره او 12 ولایتونو کې د شپې په مخه د ګرځېدو را ګرځېدو د بندیز موده 5 ساعتونو ته راکموي. د بریتانیا د پخوانی صدر اعظم ټوني بلیر لور په لندن کې د وسلوالو غلو ترمنځ راګیر شوه. د ټوني بلیر د کورنۍ یو ویان نن وویل چې 25 کلنه کاترین بلیر له دې بریده روغه وتلې ده. کاترین وویل چې دوه وسلوال دی او د دې د ملګرو ډلې ته چې د دوشنبې په ورځ په مرکزی لندن کې د میرل بون په سیمه کې قدم وهه ورنشتې شول. په دې پیښه کې نه څه لوټل شوي او نه هم څوک ژوبل شوي دي. د لندن پولیسو وویل چې د پیښې په تړاو یې تر دې دمه څوک نه دي نیولي. ټوني بلیر له 1990 تر 2001 د بریتانیا صدر اعظم او اوس د منځني ختیځ د سولې لپاره نړیوال استازی دی. اوس هم د افغانستان د څو ښارونو د هوا حالات.
سلام د کابل په ګډون د جنوسترو خارونو د هوا حالات اټکل ته خرغلی. په کابل کې د تودوخې لوړ درجه 13.4 اسماني شین خودل شوی. په هرات کې د تودوخې لوړ درجه 13.4 اسماني لمر ده. په جلال آباد کې د تودوخې لوړ درجه 13.21 اسماني شین خودل شوی. په مزار شریف ښار کې د تودوخې لوړ درجه 15.15 خودل شوی، اسماني هم لمر ده. او په کندهار کې د تودوخې لوړ درجه 15.14 اسماني لمر ده. تربیه
آزادی په سپو کې
در امواج آزادی
شنوندگان نهایت عزیز به قسمت دوم برنامه در امواج آزادی خوش آمدین. موضوع بحث ما رسیدگی و مشکلات افراد امنیتی چی در اردو چی در پلیس ملی است و در قسمت دوم زیادتر روی آقای الکوزی روی راه های حل صحبت میکنیم. یعنی ما از در قسمت دوم از انتقاد تیر میشیم و کوشش میکنیم که روی راه های حل صحبت شود. محترم آقای کوهستانی و آقای صدیقی تشریف دارن، هم مخصوصا از عساکر افغانستان و پلیس ملی افغانستان که از افراد اگر پیام داشته باشن یا چیز گفتنی داشته باشن اونا میتونن به می شماره تلفن ها همین لحظه تلفن کنن تا یک ساعت ما در خدمتشان هستیم. من می تلفن ها رو یک دفعه دیگه میگم که 0700 822 755 و 0799 203 540.
بله
تکرار میکنم یک دفعه دیگه که برشان آسان شود، 0700 822 755 و 0799 203 540. آقای الکوزی یک چیز دیگر رو میخوایم بگویم، ایست که هم از وزارت داخله هم از وزارت دفاع البته ما تشکری میکنیم، همیشه پیام ها را از ما میگیرن و به بسیاری مسائل رسیدگی میکنن که میگن جوان ها را اگر عقش میکشی بکشیم، اگر عقش نخو عقش نمیخوریم. از او خاطر همچنان یک خواهش دیگر هم ای داریم که وقتی که میخواین روحی پلیس و اردو ملی عساکر بالا برین، زیادتر اگر با رادیوهای مثل رادیوهای ما تماس بگیرین، برای اینکه در اطراف اکناف تلویزیون کس دیده نمیتونه. من بیاین گپایتون بگم که روحیشان بالا میره، از خاطر از آقای صدیقی تشکری میکنین که امروز تشریف آوردن.
پس من که محترم صدیقی صاحب در خبرونو په وقفه کې یو دوست زنگ وه ویل زما نو ماخله حضور ته ویل پښتنه در مطرح کوم، هله چې صدیقی صاحب په وګیږي وای چې د کورنۍ چارو په وزارت کې 112 جنرالان د احتیاط معاشونه اخلي یا په احتیاط کې دي. په ملي پاوس کې یا اردو کې ویل چې وزارت دفاع کې 211 جنرالان احتیاط دوره کې دي، او د امنیت په ریاست کې په عمومي ریاست کې 350 جنرالان د احتیاط یعنی معاش اخلي او په احتیاط کې دي. او دا غراس په مجموع کې د اوریدونکو د معلوماتو په اساس 2500 ډګروالان، ډګرمنان او جګړنان د احتیاط معاشونه اخلي، او وای چې حتی ځینو ته موټرونه هم ورکول کیږي. سارزی ازریم زاکی نور بیرته ځي او کار ترې نه اخیستل کیږي. وای کله چې تاسو وای چې موږ قدر نه لرو، قدرونه نه لرو، نو دا قدرونه نه دي. وای یو سړی چې تر جنرالۍ پورې رسیږي، تیته تاسو څه شي وایست؟ دا د پښتنه وسه مهرباني.
بله
مننه ډیر زیات. چې بیا هم تاسو د ملي پولیس او ملي اردو امنیت ملاتړ کوي او خپل نیکی هله همیشه اوروي. خو بیا هم راځو هغه ته دغه تشکیلات او مسالات او دغه تشکیلات جوړول او ریفورم باندې کار کول او اصلاحات باندې کار کول، دغه ظرفیتونه استفاده کول، دغه ټول وخت ضرورت لري ترڅو د وخت پر اساس باندې دغه ظرفیتونه اول تثبیت شي، شناسایي شي او بیا د ځین کار واخیستل شي. دغه جنرال صاحبان چې په احتیاط کې دي، دغه اول صاحبان په احتیاط کې دي، دوی هم په پولیسو کې خدمت کړي، نو د دې ماشونه باید ورسیږي، امتیازات باید ورکول سي، دوی سره عزت او موټر باید هر شی ورکول سي، په دې شک نسته. د خاطر دوی خدمت کړي، نو د دوی نه استفاده وسم کیږي. یعنی یو تعداد هغه جنرال صاحبان چې دوی په احتیاط کې دي، دوی په هغه مشورتي ګروپونو کې کار کوي چې وزیر ته مشوره ورکړي یا موږ صاحبانو ته مشوره ورکې، د پولیسو په اصلاحات کې دوی کار کوي. دا داسې نه دي چې فقط راسي امضا وکړي بیا برته ولاړ سي. نو په عین زمان کې دوی په احتیاط کې دي. کورنۍ چارو وزارت کې هغه مختلف دفاتر یا خپل د وزیر صاحب دفتر په دې باندې کار کوي ترڅو دغه ظرفیتونه استفاده وسي. او زه خپل هم دغه جنرال صاحبان سره وختن فوختن په مجلسونو کې کښینو، کار کو او مشخص طرح وړاندې کوي د پولیسو د خم سمبالښت لپاره او د پولیس د ښه آینده لپاره دا کار کوي. د قدر د نگان ان شاء الله چې مشکلات نسته. هر وخت چې موږ هر کال دوه وارې یا یو وار خپل تشکیلات باندې یو بیا کتنه کوو، په هغه کې د قوتونو څخه استفاده کوو، نو دا لړۍ به د عمل لري. خو فقط ته مهمه
یعنی بخنه کوم سبب دی ولې په احتیاط کې دي؟ د سکه اوردون کوم شاده موضوع روخانه نه، مونږ ته چون روخانه نه ده، په مونږ د نشواله دوستان ته ټلیفون کوي ورته چې تاسو پښتنو مراجعه کو وزاره داخلت، دوی ولې په احتیاط کې دي؟ آیا دوی ورن نه دي د کار جنرالان یا ډګروالان شوی چې دي، او یاد ده چې دوی په دې نوي سیستم سره بلد نه دي؟ یو دلیل د سکه واضح هوې صدیق صاحب.
یا دغه مسائل نسته، فقط د قوانینو پر اساس باندې، یا قوانین چې په پولیسو کې سته، خصوصا د قانون ذاتی پولیس باندې. فکر په بعضو مواردو کې تشکیلات لمنځه ځي یا لغوه کیږي، بیا دغه جنرال صاحبان
باید،
یعنی یا تخنیکی مسائل دي. داسې نه دي چې خدای نه خواسته دوی نه کار ونه اخیستل سي یا دوی د ټکنالوژي سره بلد نه دي، دغه هغه نسته. یعنی
زه به یو مثال درکم صدیقي صاحب. یو وخت کې پر افغانستان کې پخوا کلونو کې هغه 1500 د بچ څوک د چای د وزیر به خوښ نشو، بیا به هنر ادبیاتو کې وشوبه ورته جوړ کړی و فرهنګي مشاورین، هلته به ورو غرځول دا ناشنا سوروشنګرو داخله ډېر تقریبا 12 کسان پخوانی رئیسان داخله بل تناسو تمام ورځ به سترنج و. نو
دغه څه و چې دوی نه پات کار واخیستل. کله چې تاسو نو د پیندې ښکال وروسته هغه مسایل اوس مطرح کوي،
مال دې نه چې دوی له سترن شو ورته نه
یې زیات راغلی،
سترن شو باندې یې چې دوی تمور سترن و هیر.
نه
مهرباني،
یعنی د توفیر ستنو هغه وخت تاسو نو څه کولای چې اوس مقایسه وکړي.
بالکل.
نو بیا دوی دغه په احتیاط کې چې د ګرمل سایبان دی او جنرال سایبان دی، اغه نوی تشکیلات او یا پولیسو کی په مختلف ولایتونو کې وخت دوی ته ضرورت کیږي بیا دوی عملا راځي خپل وظایف ترسمن بیا شروع کوي. دا سیند چې یو جنرال صاحب دی دوامدار څو کال 15 کال یا 3 کال یا 2 کال په احتیاط کوي. دا اغه نسته، دا مشکل نسته،
خو
بیا تاسو ته وایم چې د دوی نه کار اخیستل کیږي، دا یو ظرفیت دی.
صحیح شو
کنن په احتیاط کې سبب یو ځای رسمي لاړ شي او یا په احتیاط کې هم دوی کولای شي. یو بل مثال هم تاسو ته وایم، لموږ مختلف کمپاینونه لرو، یعنی مختلف برنامه لرو چې د خلکو سره پولیس باید کار وکړي. په دغه ټولو برنامو کې مونږ دغه جنرال صاحبان چې په احتیاط کې دي، دوی په مشر په توګه باندې دوی مقررو، بیا دوی ځي کار، یا موږ تفتیشي نهادونه دي، یا موږ نظارتي نهادونه دي چې دوی ځي په ګروپ چوکاټ کې عملا دوی خدمت کوي. نو بیا هر جنرال صاحب وظیفه اخلي چې په کوم ځای کې کوم برنامه باید عملي شي، یا د هغه اهداف او هغه هدایات چې د وزیر صاحب څخه د وزیر صاحب لخوا صادر کیږي د تعقیب لپاره دغه جنرال صاحبان چې په احتیاط کې دي، دوی معذف کیږي وظیفه اخلي تر څو لاړ شي د عمل په ډګر کې دغه وظایف څنګه پولیس اجرا کوي، دوی نظارت کوي. یعنی ټول مصروف دي، داسې بیکار به ډیر کمی چې خدای نه خواسته دوی بیکار په کور کې را دي سمزادي کې باید برده لاړ شي.
خب به هر حال آقای کوهستانی، به خاطر بهبود وضع افراد در دو قوا یک اقدامات عملی شد. من یک مثال میتونم از دیگه ممالک، به طور مثال کسایی که شهید میشه به کسای پسمانده یا کسایی که در عقب شهید ها میمانن، مثلا برشان تکت میتن که در هر سرویس، در هر موتر، در هر جایی که میرن او بیخی دیگه برشان مثلا معاف است. یا مثلا در دکان ها میرن چقدر فیصدی تخفیف است. یعنی هر از امون مینیمم امکانات که در دسترسشان است استفاده کده میتونن اونا. باز مثلا رؤسای دولت روزای شهید ها که میشه اموار میارن دعوت میکنن، امون بازمانداشان میارن دعوت میکنن، برشان لباس ها میخرن، دیگه میکنن مکتبه ها برشان مفت میکنن، ترانسپورت مکتبه مفت میکنن، مچموم میکنن، این میکنن. یعنی چیزایی که یک بودجه بسیار کلان هم نباشه بازم یک چاره میشه. اینطور اقدامات در افغانستان اگر امکانات عملی در نظر شما هست، اگر پیشنهاد کنین سب که
او پزمن کې کوستانه سره بخنه غوړم. دا بل پښتونم په ویل اضافه کې دا د خزینه پولیسو مشره نګار په هلمند کې وژل شو. د خلکو ډیر زیات موږ ته ټلیفونونه وکړل، ویل د دوی په جنازې په مراسمو کې دولتي چارواکو برخه وانه خستله. تاسو د افسر په صفات چې تجربه لري باید د سیاسکری پریډ ورته شوه وي، اعزاز ورته برابر شوه، سدسي کار نه شوه. دا ولی مېرمنې
با تشکر از دوستا، ما میخوایم اول یک مقدمه که کوتاه ارتباط با آقای صدیقی صاحب بگویم که متاسفانه در دو وزارت دفاع داخله و امنیت ملی برخوردهای سلیقه‌ای وجود داره که ما امی اکنون که با شما صحبت میکنیم قماندان یکی از ولایات افغانستان یک جنرال بی سواد است که به استثناء امضا حرفی به نوشتن و خواندن نمیدانه. اما همزمان با اید احتیاط وزارت داخلی افغانستان ما یک جنرال تنها نام میگرم، چندین جنرال وجود داره که اینا چند سال متمادی است، یعنی بیشتر از 5 سال 6 سال در احتیاط هستند. یک جنرالی که بر علاوه از تحصیلات اکادمیک افغانستان ماستریش در علوم از شوروی سابق آورده است، جنرال داوود بارکزی، این 6 سال میشه که در احتیاط است. به سطح از این ما جنرال در وزارت داخله شاید 3-4 نفر انگشت شمار داشته باشیم. ولی بنا به برخوردهای سلیقه‌ای که وجود داره، چه در شورای امنیت ملی افغانستان یا در چوکات وزارت داخله، از تقررش جلوگیری میشه. ما امیدوار هستم که با افسرهایی که در چوکات احتیاط وزارت دفاع داخله و امنیت هستن راه‌های معقولی بر استخدامشان، مخصوصا در ارتباط به وزارت دفاع در گذشته گفتیم توسعه تشکیلاتی در قلوردوها وجود داره، زمینه داره. بیشترین افسرهای خوب و رشید افغانستان در قرارگاه وزارت دفاع و داخله مصروف هستند. ما در سطح قطعات ما، در سطح قماندانیای ما، افسرهای جنرال و دارای رتبه بلند کمتر داریم. ما باید به این تشکیلات از نظر رتبوی رسیدگی کنیم. بیشترین بستای ما بستای خرد است و ما کل بستای پلیس و اردو را خرزابطی ساختیم و بستای افسری که تشویق کننده است. در گذشته ها با کسی که در خط مقدم جبهه بود بر از او ترفیع میدادن، بستشان زیاد میکردن، امتیازاتشان بیشتر میکردن، پرداخته نمیشه. ما میخوایم در اون مورد که شما صحبت کردین بگیم که متاسفانه ما مشکل داریم در بخش رسیدگی به معلولین و شهدا، هم در رژیم های گذشته و در شرایط امروزی. اکثرا پرسونل وزارت دفاع داخلم امنیت ملی وقتی شهید میشن خیلی از سرگردانی را میکشن، کسایی که در قطعات اطراف هستن تا به مرکز میاین نهایی میکنن اسنادشان از طریق محاکم وثیقه جور میکنن، بعد اینا ارجاع میشن بر ریاست خزینه تقاعد. خدا شاهد است که در خزینه تقاعد وزارت کار و امور اجتماعی اینا بارها و بارها سرگردان میشن، بخش از این پول اوج عطیه میکنن، رشوت میتن، تحفه میتن تا این پول محدود خود به دست بیارن. پیشنهاد ما این است که در حال حاضر برای جلوگیری از این سرگردانی در چوکات وزارت دفاع و داخله و امنیت افغانستان لااقل برای معلولین و شهدای خودشان برای پرداخت حقوقشان صندوق ایجاد بکنن، از طریق پیجنتونای خود، از طریق قماندانیای خود اینا کمک بکنن که سرگردانی در خانواده شهدا و معلولین پایان پیدا بکنه. نه تنها این حقوق به شکل درست به وقت و زمان نمیگیرن که نهایتا سرگردان میشن به خاطر به دست آوردنش. البته نه در چوکات پلیس و محاکم، اکثرا به دست آوردن حقوق در شوکات ریاست خزینه تقاعد وقتی مراجعه میکنن. ما امیدوار هستیم که به این مسئله در کل دولت افغانستان توجه داشته باشه که مامورین افغانستان که شایسته تقدیر هستند، خدمت میکنن، تقاعد میکنن، به خاطر یک مشپول تقاعد خود از نهایت رنج و سرگردانی را متحمل میشن، از دوردستای افغانستان به کابل میان و او هم چقدر زمان سپری میکنن، این پول مصرف میکنن تا برمیگردن. در بخش ایجاد هماهنگی ها میخوایم بگویم که متاسفانه هنوز ما نتانستیم اما هنگی های لازم را در بخش تبادله اطلاعات در بخش عملیاتی میان نیروهای ما به وجود بریم، مخصوصا در وزارت داخله و امنیت افغانستان، در قماندانی های امنی ولایات، در گارنیزون های کلان که خطرات بیشتر است. میخوایم بگویم که مواظبت از پرسنل در خطوط مقدم جبهه، مناطق دور افتاده، مناطق سرحدی، ولسوالی های دوردست بسیار ضعیف است. مسئولین باید به این ولسوالی ها سر بزنن، از ماش پرسنل، از یاشه پرسنل، از حداقل البسه پرسنل معلومات بگیرن، ایرا ببینن، توسط تفتیشای مرکزی و دوامدار باید به این مسئله پرداخته شود که بسیار اهمیت داره. یک سربازی که در خط مقدم از یاد دوردستای افغانستان وظیفه انجام میده و ماشش چندین ماه نمیگیره، یا ایاشه مناسب نداره، یا البسه مناسب نداره، یا رخصتی به وقت و زمان نمیآید لااقل، یا خشونت به او صورت میگیره در این قطعات که بالاخره باعث میشه که ترک وظیفه بکنه. مبارزه با فساد همیشه یک راه حل باشه که حداقل شناسایی شوند کسایی که در شرایط موجود که ما با مبارزه با تروریسم روبرو هستیم، اگر از حقوق پرسونل در قدم‌های مختلف سوء استفاده میکنن باید مجازات سنگین شوند، اینا باید محکمه شوند، تعقیب عدلی شوند، منفک شوند از تشکیلات اردو و پلیس افغانستان، که من فکر میکنم که این افراد وجود داشته باشند که گاهی از بخش لوجستیک یا در بخش‌های دیگه اینا سوء استفاده میکنن از صلاحیت های وظیفویشان. معاش کسایی که در دوردست ها، ببینین یک سربازی که در شهر کابل یا هرات یا مزار وظیفه انجام میده با یک سربازی که در دوردست های بادغیس و غور و روزگان و زابل و یا کنر و نورستان انجام وظیفه میکنه، حداقل ما یک فیصدی معینی را باید به وجود بیاریم که معاش منطقی بپردازیم تا مردم تشویق شوند بیشتر در این وظایف برن. اکثرا در وظایف دوردست نمیرن، سختی ایجاد میکنه که پرسنل شما بعد از فارغتشان از مراکز تعلیمی تعیین بست بکنین. قطعات مرکزی کاملا تکمیل شده، خدا شاهد است. مد اردو و پلیس، مخصوصا در پلیس هم میدانم که افسرا در بست خورزابط هستند، به خاطر کمبود بست، به خاطر کمبود جای، به خاطر مشکلات یک نمیرن در اطراف. اگر ما به این مسئله یک مقدار توجه بکنیم، هم بستار ارتقا بدیم، هم به کسایی که در مناطق دوردست و دارای تهدیدات امنیتی بلندتر میرن یک مقدار برشان پرداخت معاش امتیازی صورت بگیره، کمک شوه برشان. همچنان میخوایم بگویم که در بسیاری موارد توجه بیشتر با وقت و زمان ترانسپورت صورت نمیگیره، سربازایی که از خدمتشان به طور رخصتی میاند اردو و پلیس دوباره این مسیر راه ها مخصوصا قندار، هلمند، روزگان، زابل، فراه و بادغیز غور وقت میرن مسیر راه ها تهدید کننده است، مخصوصا مسیر کابل قندار، قندار هرات، اینا باید از طریق هوایی برن که گاهی به مشکل روبرو میشن، زمان زیاد در کابل میگیرند برای این سفر، اگر از راه زمینی برن خطر از پایین میکنن، شهید میکنن اینا.
صدیقی صاحب دا کوستانی صاحب خبر خطول یعنی سازنده دی کداب عملی شی بخیات سبب گل گلزاری انتاز په امریکا ولو کې کوم ستون زوینه یعنی ډیره د سیستماتیک خبري وکړل چې کدا وشي مثال دا معلولون او شهدا او د دوی داستون زحل شي د تقاوت د پاره د مشکل حل شي نور دغه تشکیلاتي مشکلات ویل او د حل لارې مرته ویل ډیر کسان د سیزم دوستان چې انتقاد کوي مګر د حل لارې نه وي اما دلته خو ډیر منظم سیستماتیک د مسائل بیان شول انتاز فکر نکوي چې دا عملی شي هر څه سم شي سب
یعنی پدې کې خوشاک مسته چې د کوستاني صاحب نظریات ډېر مهم تخنیکی او ډېر مهم نظریات دي او دغه نظریات هر ورځ وربندې په خپل کورنۍ چار وزارت کې مربني بحث کیږي یعنی راس نه دي چې په دغه مشکلات باندې موږ خبر نه یو او یا خپل هغه نواقص چې لور په سیستم کې دغه د پاره د حل لار نه پیدا کوو دا هر ورځ د هغه اساسي اهداف دی ترڅو هم د یو خوا د پولیس تشکیلات معیاري سي او د بلې خوا موږ دغه ستونزې حل کړو یعنی د وخت په زمان باندې دا باید حل سي لکه د دوی د انتقال د زمو سربازانو انتقال د دوی معاشونه او ټول هغه مسایل چې جناب کویسنی صاحب ته اشاره وکي دغه باندې هر ورځ کار کیږي او موږ هر کال دوه واره چې خپل تشکیلات ګورو خپل قوتونه او ظرفیتونه ثابته او دوی نه بیا استفاده څنګه وسی دغه اساسي او ستراتیژیک مسایل دي چې په کورنیو چار وزارت کې وربند
شي
بس کیږي اول ته متخصصین هم ستل خپل کویسنی صاحب چې تکړه متخصص دی موږ هم دغه سم متخصصین لرو او د دوی نظریات غونډي حالت نظریات باندې بحث روان دی او ان شاء الله چې فقط یو شی چې مهم دی هغه فرصت مهم دی چې باید پولیسو ته خصوصا پولیسو ته باید ډیر وخت ورکول سي د خاطر چې سرمایه گزاري پولیسو باندې نو وخت شروع سو یعنی 2008 2009 کال چې ور دنیا متوجي سو چې باید پولیسو باندې پنګا چونه وسی او پولیسو ته هغه امکانات برابر سي ترڅو دوی د خاطر چې ټول مسؤلیتونه په غاړه لري دوی باید شم امکانات ولري نو دې خاطر هم دی چې اوس موږ ډېر په دې باندې تمرکز کوو تر څو خپل تشکیلات او اصلاحات باندې کار وکړو دغه اصلاحات بنیادی اصلاحات دي دغه اصلاحات هغه اصلاحات دي چې ادا خپل 15 کال بعد به موږ دغه مشکلات باندې چنن خبري وکړو هغه وخت به دې باندې خبري ونه
زه
بل نقطې ته مرادم او صحبتای جناب نظر صاحب بس کې خبرګيري از وارثین شهدا است تمام شهدای کې پولیس داره و معلولین که پولیس داره بر اساس حکم رئیس جمهور معاشاتشان 100% پرداخته میشه و اون معاشات از طریق وزارت محترم کار و امور اجتماعی است و بیشترین تلاش وزارت امور داخله به خرج میده تا از شهدای خود خبرگیر و با خبر باشه با خصوص در هفته شهید که هر سال ما هفته شهید گرامی میداریم در این هفته با فامیلای زنا صحبت میشه اینا خواسته میشن و کمک‌های خاص به اینا صورت میگیره در قسمت جنازه مرحومه خانم نگار یا شهید خانم نگار که در هلمند شهید شد جناب وزیر صاحب آقای داوودزی به فامیلش تلفن کردن امروز از فامیلش خبر گرفتن خود قماندان امنیه در ولایت در ولسوالی سنگین در عملیات مصروف بود نتونست که اشتراک بکنه عامر امنیت بود اما ما آرزو داشتیم که جناب والی صاحب و یا معاون جناب والی صاحب میتونست که در اونجا اشتراک بکنه یک قدردانی میشد از این که خانم ها در پلیس قربانی هستن امروز و متاسفانه از دست دادن خانم نگار بایست یک پلیس مطرح در هلمند بر ما یک ضایعه بزرگ بودن در قسمت معاشات بیشتر جناب کوهستانی صاحب مسئله امتیازات برای کسایی که در مناطق مختلف یا معاش منطقه‌ای این در قانون است در پلان است و سربازایی که در مناطق مختلف یا در اونجا اگر تهدید می باشه و یا وضعیت جغرافیایی یا به هر دشواری هایی که مواجه هستن تفاوت معاش نسبت به منطقه وجود داره و این کار از چند سال به این طرف است کسایی که وظایف سنگین و در جاهایی که اونجا تهدید احساس میشه وظیفه انجام میتن اونا ماشان بلند است نسبت به کسایی که در کابل و یا ولایت دیگه ای که در اونجا تهدید کم احساس میشه
تشکر دوستان تاسو در زده پسپوک در مواجه زدی خبرمان رو د بحث موضوع ده د امنیتی زواکونو ستونزی د کورانی شورا وزارت وین خاقلی صدیق صدیقی او د پوزی و سیاسی مسئول و کارپو خاقلی جاوید کوهستانی زمان ملمانه دی یو سو تلفون لرون
ترم
مهربانی شب ازادی را داده
بله
سلام
القاضي
صاحب الساعه 7 من
تشکر منم القاضي صاحب الساعه 7 موضوع د پروګرام د موضوع مطابق وړم مختصر سره نو نو کوم اجازه راکړه
مهرباني وکي مهرباني
القاضي صاحب دې کې شک نه په افغانان او د افغانانو په څیر د زرغان په تاریخ کې کلم تاریخ کې در چنګیز او درانګیز د روسانو په لري خارجي اشغال نه منلي او نه مني یا پاینده کې مني افغانانو د قهرمانی او د سدوري او د قرباني او د کرامي تاریخ دې او په دې ځای کې په شکل نشته څنګه چې تاسو خبره وکړه د ملي موضوع او د ملي قدسو او تاسو د هغه د عدلي تجهیزات خبره وکړه په دې شکل نشته د ملي موضوع یا د ملي قدسو له کومو درشیش کې د ملي قدسو نه نشته د ملي معاشونه نشته د ملي جامعه لایان د ارزښت کې دا ذکر ان کو دې صاحب د افغانستان کې د افغانستان د کورونا پر ضد باندې شلې ده
یو
هغه کورونا چې د ښکارا د افغانستان سمتي او ځاني د اټکونو ته وفادار ده بل هغه بلدا چې د خارجي اشغال په صورت راغلي ده د افغانستان په ملت باندې په خپل سره ده
زه
دا خبره کوم تاسو هغه تاسو شهید وای څهغه د امریکا په معاش باندې روزل شوی د امریکا په امریکا یې جنرالان د خارو له شوی او د امریکا یې ګوتو د خارو د امریکا یې ارزښتونه د خلکو د پاره روزل شوی او ترجمه شوی ورته تاسو د نظام باندې کې دي او د طالبانو مړي په نظام باندې کې دي تاسو یې نه خوشبوي ولا نو تاسو
پر هغه ګوره بخانه ډیره غواړم حنفی صاحب مسله د دې چې دوه خو افغانان دي په دې کې خو هیڅ شک نشته ده او دوه خو چې مړي